السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د مازیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل متاثره په دې خبرونه کې په دې خبرونه کې برا سره د خبرونو بیان بریوال کاکړه تکنیکی همکار علی محمود هم وی په دې خبرونه کې بعد خیبر پختونخوا فاټا او د غسی د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه وره 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو خلومړي بد دې سات خبرونه وره چې بریوال کاکړه درته وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مرسوي دی د لشکري جنگوي مشر ملک احساق لدیا لسک ملګرو سره یو ځای وجل سوی او د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل سوی ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي اوس بشپړ خبرونه افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مرسوي دی افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط له مشال رادیو سره وکړي دوی وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپیش ناروغي له امله مرسوي دی د طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول سوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل سوی دی پاکستاني چارواکي وایي چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته سوې ده د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال رډیو ته وویل دا د لشکر جنگوي کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف من کاروایی کوله او ملزمان چې کله موږ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په موږ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجلې شول او زموږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول د ملک ساک پر ډاله لشکر جنگوي د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګېدل ملکی ساک او د هغه ډله په لوی شمیر داسي خنړی او بریدونو تورن دي چې په کوم کې په سلګونه شی هزارګان وژل سوی دي پاکستانی چارواکي وایي په دې ملک د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 300,000 کسان اغیزمن سوی دي د دوی په وینا په اغیزمن سو کې 115,000 خلک له خپل سیمو ایستل سوی دي د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د سې شنبه په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د سیلابونو له کبله په ټول ملک 70 کسان وژل سوی او 45 نور ژوبل سوی دي د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات زیانونه په غرنۍ سیمه چترال کې رسیدلی دی د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.3 نیټه په پاکستان کې وسی د دې خبرې پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد نن له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړ دین محمد د افغانستان د سولې علي شورا غړی دی د وویل دی وای په خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی و د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو ویشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږلی دی د دې وزارت یو ویاند دولت وزیری د سه شنبه په ورځ نه وخت مشال رادیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي یوه خبر هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلې دي هغه مسله څېړي دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کیږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې په پکتیا کې یا په کونړونو کې یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي خو پاکستان دا نه مني د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل سوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ سي د فرانس د بهرنی چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. ټاکل شوی ده چې لورین فابیوس به نن په خپله له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره هم وګوري. په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دا تودوالی له هغه وروسته راغلی دی چې د خپل اټمي پروګرام پر سر ایران په روانه میاشت کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړۍ به پر دې هیواد په لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راولي. د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي و زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سې شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهره چانو د پرځولو په تور کې اورول سوې ده. دا هغه پاڅون و چې د نوموړي د پلار معمر قذافي واکمني پای ته ورسوله. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې په داسې حال کې وسوه چې نوموړی هلته موجود نه و. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیانو په ولکه کې دی په کوم باندې چې د مرکزي حکومت واک نه رسي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.2 روپۍ اخستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 102.50 روپۍ او 102.80 روپۍ یو پاونډ 108.50 روپۍ او 109.50 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23 روپۍ یو سعودي ریال 20.10 روپۍ او 20.13 روپۍ یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.80 روپۍ او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ باندې پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم وویش، په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. یو کارپو بیا وایي
او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوند واضح دریځ نه را څرګندېدل تاسو شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي.
د پاکستان چارواکي وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک نن په مظفرګڑھ سیمه کې وژل شوی دی.
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا سینٹ قائمہ کمیٹے ویلی دی چھپا بہر ملکونو کی میشت پاکستانیانو تا دی دا ووٹ حق ورکول لپارا زر تر زر انتظامات اکڑل شی.
الیکشن کمیشن دیتا تیار دے دا جات نہ جات ووٹرانو کوشش کے چھپا خپل ووٹر لسٹ کے شامل کے اور جات پاکستانو تا مقور کی چھپا آئندے الیکشن کے ووٹ وارتو ولی شی.
او د نور ریپورټونو تر څنګه نیوز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اور افغان چارواکي ادا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ شوی دی، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. ملا محمد عمر د وژنې په اړه په مطبوعاتو کې دا مهال مختلف خبرونه راځي. د تیرو شاوخوا دریو کالونو راهیسې د ملا عمر سوتی پیغام یعنی آډیوي پیغام مخې ته نه دی راغلی. البته د اخترونو پر مهال به اکثره د نوموړي په نوم لیکل شوی پیغام خپرېده. د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي د ملا محمد عمر د وژنې په اړه کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. نو راځي چې نوموړی سوای.
زما په خیال د ډېر وخت نه دا نښې نښانې د خبرونو چې طالبانو د مزد دننه راتلل او په ډېرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوند واضح دریز نه راڅرګندېدل یا د هغه چې طالبانو په قول چې دوی ته په غږیز آواز راتللو د هغه نه راڅرګندېدل داسې شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي او یا هم سخت مریض وي یا په یو غیر عادي حالت کې وي. خو اکثره خلکو دا فکر کولو چې د طالبانو زیاتره مشران چې نیول شوي وو او مهم مشران هغه په پاکستان کې نیول شوي وو او پاکستانی چارواکي او یا پاکستانی تحقیقات کوونکي یا ممکن د هر چا نه زیات په دې پوه وو چې د ملا محمد عمر حیثیت څه ده، یعنی هغه ژوندی ده که مړ ده. نو زما په خیال طالبان دپاره خو واضح خبره ده چې د خپلو جنګیالیو د مورال ساتلو لپاره، خپل اتحاد ساتلو لپاره او ځینو کسانو چې طالبانو کې دننه دا وخت ملا محمد عمر په نوم باندې یا د هغه سره د رابطې په نوم باندې خپل واکمني چلوله او خپل بزنسونه یې کول او هر څه یې کول، دا به یې څرګندوله چې مونږ ته د ملا صاحب دا خبره کړې ده. نو هغو ممکن د دې عمله دا خبره پټوله. او بل طرف ته پاکستان هم یو څه وخته پورې دا کوشش کولو، خو اوس داسې بریښي چې افغان طالبان باندې ډېر بد وخت راغلی ده. په یو وخت کې د دوی اختلافات خپل منځ کې زیات شوي دي. بل طرف ته د پاکستان په اړه ویل کېږي چې غور باندې مسلسل فشار اچوي او خبرو طرف ته رابولي او ورته وایي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کم کړي او حتی ویل کېږي چې د ځینو شبخانو نه د دوی زخمیان ویستلي دي. بل طرف ته دا خبر ورکول چې ملا عمر اخوند نور د نړۍ ژوند نه لري، په خیال دا ټول یو بل سره ارتباط لري او بې ارتباطه نه پاتې کېږي. خو په مجموع کې از ویل شم چې دا طالبان تحریک تر ټولو د بحران ډک وخت ده. او چونکې د دوی مشران چې دا وبې کوله چې ملا محمد عمر اخوند وروسته د دوی مشران دي، هغوی هم نه میډیا ته راڅرګندېدل او نه یې داسې واضح موقف لرلو. نو اوس د دې وخت چې طالبان فکر وکړي او خپل نوی مشر وټاکي، او زما په خیال نوی مشر ټاکلو باندې وړاندې نه مشورې روانې دي، خو اتفاق رای نشته او سمه چې په خبرونو کې راځي.
شه یوسف صاحب، همدغه پوښتنه مې درڅخه کوله چې راتلونکي مشر بیا څوک کېدلای شي؟ ځینې خبرونه هم خپاره سوه چې د ده زوی به د ده ځای ناستی وي، ځینې وایي چې د دوی مشر قومندان ملا اختر محمد منصور به د ده ځای ناستی وي. یعنی مشر به څوک وي او د چا په خوښه او د کوم دفتر په خوښه به ټاکل کیږي؟ د قطر دفتر به ټاکي که به د کوټ شورا په دې کې مهمه ونډه لري؟
تر یو کال وړاندې پورې د قطر دفتر کې چې کوم اشخاص وو هغه دومره د طالبانو په لیکو کې دومره لوړ رتبه اشخاص نه وو. خپله طیب آغا و آغا هم ملا صاحب محمد عمر اخوند د یو سکتر حیثیت لرلو، خو د کله نه چې د ګوانتنامو نه پنځه بندیان نه خلاص شوي دي، هلته د طالبانو دوه مهم مشران دي، ملا فاضل اخوند او ملا نورالله اخوند، هغوی هم د قطر د دفتر وزن د مشرتابه له لحاظه دروند کړی دی. بل طرف ته که وګورو په عملي لحاظ باندې د ملا محمد عمر اخوند جانشین دا وخت اختر محمد منصور و، او هغه په خپل وروستي خط کې چې شیخ مغدابي ته لیکلي وو هغه دا خبره کړې وه چې دی د ملا محمد عمر اخوند نائب ده. دا چې ښکاري چې که وګوري یعنی که یو نظام وي او یو سلسله وي، نو په هغو کې خو دا حق د ملا محمد منصور جوړېږي چې د دوی مشر شي. خو داسې ویل کېږي چې نور هم مشران شته ده، او داسې هم ویل کېږي چې ملا صاحب محمد عمر اخوند خپل یو وصیت پرېښی ده د مرګ نه وروسته، او هغه وصیت هم یو ډیرو کمو اشخاصو سره د هغه علم ده. نو که هغه په خپله څه داسې خبره کړې وي بیا خو بېله خبره ده. خو ځینې کسان وایي چې د ده کوچنی زوی چې غالباً اوس یې عمر شاید شلو کلو ته رسېږي او سا کال د کراچۍ د یو دارالعلوم څخه فارغ شوی ده، د هغو مشرتابو. نو زما په خیال په اسلامي لحاظ او شرعي لحاظ باندې خو یعنی د امیر ټاکله خپل یو وصیت لري، خو
وګورو دې کې شک نشته چې طالبانو په منځ کې ملا محمد عمر اخوند یو ډیر محبوب شخصیت وو او په تیرو 15 کلونو کې سره د دې چې ملا محمد عمر اخوند आवाज دوی نو اوریدلې د دې یو ویډیو نو اوریدلې خو بیا هم د دې په ام نوم باندې به کوم خبرونه خبرېدل هغه باندې به اتکا کول او هغه به باور کول او طالبانو کې دا وخت زو په خیال ملا عمر د ساتي داسې یو شخصیت نشته چې په عام خلکو کې محبوبیت ولري او وسنی چې کوم مشران دی هغه باندې دا تورونه دي چې هغه یو ساګزای قوم سره دا بل کاکل قوم سره دا بل علي قوم سره دا او دې باندې خوانه هم اختلافات راځول شي او خمر او عمر اخوان علي کوچنی قبيله سره تعلق لرلو او هغه قبيله چې په کندهار او طالبانو باندې مضبوط مراکز کې ډیر غټ واک نه لرلو نه دي عمله په هغه باندې دا شک نه کیږي چې هغه دی د قبيله د پاره یا خپل خلکو د پاره کار وکړي خوځوا په خیال ته ټولو مهم وخت خبره ده چې آیا طالبان به وکول شي خپل اتحاد وساتل شي کوم اتحاد چې د 13 شلو کلونو نه یا د 13 15 کلونو ساتل وو زما په خیال اوس وخت کې دا څه نه بریکي چې د اتحاد وساتل شي ممکن دوی څوک نوې مشر اعلان کړي او دا اعلان هم شي د دې ضمانت نشته چې نوې مشر سره به دا ټول طالب مشران او د کوټي شورا او پیښور شورا او حقانی ډله او د قطر دفتر او دې په اتفاق وکړي نو زه فکر کوم هغه د طالبانو د اتفاق او د اتحاد کوم باب چې هغه خپل د محمد عمر اخوان شخصیت او د دوی د پاره هغه یو کرشمیاتي شخصیت او دغه د وفات نو وروسته ډیر کم داسې بریکه چې هغه د په اتحاد او اتفاق کې پاتې شي
یوسف زئی صاحب ورستی پښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د سولې پر خبره اترو باندې څومره اغیز کولای شي یعنی د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامې دلای شي
زما په خیال د افغان حکومت سره مذاکرات باندې هم د دې مثبت اثرات نشته د منفي اثرات دی او تر هغه حد پورې چې طالبانو متحد وای او دوی په یو ځای باندې کار کولای نو په هغه صورت کې خو د دې امکان وو چې دوی که مذاکرات کوي په وښلو به اوس زما خیال د ډیر وخت نه د امریکای او د پاکستان او حتی د افغان حکومت د پالیسي و چې طالبانو په منځ کې هغه خواني پالیسي پرې دي چې دوی منځ کې ګروپونه جوړ کړي او ځای پی کې اوس تاسو فکر کیږي چې چیرته هم یو غټ تنظیم په وړو وړو برانچونو یا برخو باندې وشل کیږي نو هغه وړي برخې ډیر خطرناکې وي او تر هغه اصلي ګروپ نه په یو ډیر اکستریمیست یا ډیر سختدریز ګروپ په منځ کې رامنځته کیږي نو زما په خیال د ملا محمد عمر ورونه هم د سولې د فارغ په نقصان ده او هم د طالبان د فارغ نقصان ده او د نورو مړینه زما په خیال جدي منفي اثرات به په مذاکرات ولري ځکه چې کاغه طالبان متحد وي نو بیا مذاکرات کول نسبتا آسان وي په ځای د دې چې مختلفو ګروپونو سره او مختلفو د طالبانو اشخاصو سره خبرې وشي
تاسو د کارپو سمی یوسفزی مرکه اوریدل چې زم همکار احمد شاه اعظمی ورسره د مولا محمد عمر پاړه چې کم دغه د مړینې په اړه چې کم ریپورټونه راغلي دي پاغي اړه کړی و بلخوانن سحر د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یوې کاروایي کې د ناقانونه ګرځول شوې تنظیم لشکري جنگوي مشر او پوخانی امیر ملک اسحاق سره د نورو سوار لسو کسانو وجل شوې دي دا کاروایي د ملتان پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې کړې و چې تفصیلي درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوې تنظیم لشکري جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول سوار لس کسان وژل شوي دي د ملتان پولیسو د ضلع مظفرګڑھ د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوې تنظیم لشکري جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودیدونکي مواد په نشاندهې مظفرګڑھ ته تللي وو چېرته نه چې په واپسۍ د لشکري جنگوي شاخوا 12 غړو په دوی حمله وکړه د نوموړي په وینا په دې بله کې د ملک اسحاق دو زامنو سره د دې کړدم تنظیم کاری غلام رسول هم وشر شوی دی دی وای
د لشکره جنگوی کې دهشتګرد ګروپ و ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے
دا د لشکر جنگوی کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف منګ کاروایی کوله. ملک ساق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان منګ په خپل تحویل کې واخستل، نو هغوی د پلټنو نه پس د څه چاودونکو موادو نشاندهی وکړه. چې کله منګ وسله او چاودونکي مواد ترلاسه کړل، نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل، نو شاوخوا د دې ډلې دولس کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی څوارلس کسان ووجلې شول او زمنګ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
کافی زخمی.
د انسپکټر سلیم په وینا چې په متعلقه ځای کې د کاروایۍ په وخت چاودیدونکي مواد د سیبمونه، تمانچې، کلاشنکوف او ګولۍ ترلاسه شوې دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګړ ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوې دي. واضح دی د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سیکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د دیرش ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودیدونکي مواد کیسونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیعاګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وي. نوموړي شاخوا 15 کاله پورې جیل کې هم تیر کړی دي. ملک اسحاق په شروع کې ناکاونه ګرځول شوی یو بل تنظیم سپاه صحابه سره تعلق و، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1989 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکر جنگوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناکاونه ګرځول شو. کال 2012 کې ناکاونه ګرځول شوی تنظیم سپاه صحابه موجوده مشر احمد لودیانوی سره اختلافات ختمېدونه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دی وی کال 2014 کې د امریکای خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولې وو او لشکری جنگوی ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی و.
د رابی اکرم خان په ریپورت کې مو واورېدل چې د لشکری جنگوی ډلې مشر ملک اسحاق سره د شاوخوا څوارلس ملګرو وجل شوي دي. ملک اسحاق د یوې بلې ډلې سپاهي صحابه پاکستان لبانی مشران هم وو او بیا یې د لشکري جنگوي په نوم ډله جوړه کړه چې پاړه یې ویل کېږي. په پاکستان کې پر اهل تشیع ګڼ بریدونه کړي دي. د ملک اسحاق د ژوند او فعالیتونو په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې پولیس وایي چهار شنبه یا شروع پښلمی محالیه د لشکری جنگوی وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیار لسو پلویان وواژه. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د ملک اسحاق په اړه ویل کیږي چې په پاکستان کې د سلګونو شیعهګانو په وژنه کې لاس درلود. ملک اسحاق به د طالبانو او القاعدې سره د تړلې لشکری جنگوی ډلې د فعالیتونو او عملیاتو هدایت ورکول او د اجانس په خبره د داسې یو وسلوال مشر وو چې په پاکستان کې قاضیان یا ججان د تل سزا ورکولو ډارېدل. د مقدمې پر مهال به یې خپل مخونه پټول او په عدالت کې به یې د ته چای او بسکټ یا کلچې ورکولې. د اجانس په خبره اسحاق تر کلونو په پاکستان کې په آزاد مټ فعالیت کاوه، ځکه چې د هغه هیواد استخباراتي ادارو په 1980 او 1990 مزیګوز لسیزو کې دا ډلې ځکه روزلې چې له ګاونډي شیا ایران یې ګواښ محسوساوه. د بی بی سی په وینا ملک اسحاق پخوا د یو بل وسلوال تنظیم سپاه صحابه پاکستان یو مهم مشر وو، خو د سازمان له مشرتابه سره د اختلافاتو له کبله له هغوی جلا شو او د ډان ورځپاڼې په خبره د 1990 مزیګیز لسیزې په پیل کې د لشکر جنگوي ډلې بنیاد کېښود. لشکر جنگوي ډله امریکا ته اگر هغه ګرځولې وو په پاکستان کې هم ورباندې بندیز لګول شوی وو. اسحاق د ګڼو تورونو له کبله په 1990 زیږیز کال کې ونیول شو او بیا په 2011 زیږیز کال کې په ضمانت ځکه خوشې کړل شو چې سپریم کورټ وویل پر ضد یې کافي شواهد نشته. نوموړی په تیرو اتو میاشتو کې په بیا بیا عامه امن ته د تاوان رسولو خطر مخنیوي له کبله یا په زندان کې وو او یا هم په کور کې نظر بند وو. پولیس وایي تر وژنې شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملک اسحاق د هدفي وژنو په تور نیولی وو. رسنۍ وایي د سپاهي صحابه پاکستان له اوسني مشر حافظ احمد لودیانوي سره د اسحاق تر روغې وروسته نوموړی د سازمان مرستیال مشر شو. پر اسحاق پر اهل تشیع د لویو بریدونو تور او دی هم د امریکا حکومت د بهرني ترهګر په نوم نومولی و. د اسحاق په اړه فکر کېږي چې په 2009 زیږیز کال کې یې له زندانه په لاهور کې د سریلانکا کرکټ پر لوبډلې د برید پلان جوړ کړی و. ملک اسحاق په 1959 زیږیز کال کې د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې زیږیدلی و.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان ډان وسپړه د یو امنیتي چارواکي لخلي لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو تر دویم پړاو به د جمعې په ورځ په مری خارګوټي کې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان سولې عالي شورا امکان سرګند کړی و چې ښایي خبرې اترې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ درته د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې شایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کېږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کېږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد تمه کوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر اوومه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبرې اترې سوي وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نو معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی و چې شاید د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
د عبدالحی کاکړ نه تاسو د ډان وسپانی د یوې لیکنې مهم ټکی اوریدل. د پاکستان د سینټ قائمه کمیټه حکومت او انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي چې په بهر هیوادونو کې میشتو په لکونو پاکستانیانو ته د هم د ووټ حق ورکول لپاره سر تر سره انتظامات وکړل شي. د کار لپاره د هغوی باید ګامونه واخلي ځکه چې هغوی هم د ووټ اچولو حق لري. دغه چارواکی وایي چې دا هم ضروري ده چې په دې لړ کې یو قانون سازي وکړل شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د نهې په ماخام په اسلام آباد کې د چیرمن سینیټر باز محمد په مشرۍ کې د سمندر پار پاکستانیانو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی شو چې پکې له وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن غوښتنه وکړی شوه چې په بهر ملکونو کې میشت له 30 لکه نه زیات پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړي چې دارنګ جمهوري عمل سرته ورسوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر حافظ حمدالله اووی چې دوی غواړي راتلونکي انتخاباتو کې په بهر ملکونو کې میشت ټول پاکستانیان برخه واخلي او خپل رائے وکاروي ځکه چې په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان په بهر ملکونو کې استوګن دي. نو باید چې الیکشن کمیشن د دې مسلې د حل لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه
سینیټ له دغه قائمه کمیټې چې اوسیز پاکستانیانو په باره کې کوم قرارداد پاس شوی چې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکول شي چې د ملک نه بندې په مختلفو ملکونو کې دي او د پارلمنټ چې کومه کمیټې جوړه ده انتخابي اصلاحات هغه کمیټې باید پر دې باندې غور وکړي چې د پاکستان نه بندې کوم پاکستانیان دي پرته د ووټ حق ورکول هغه طریقه اختیار وشي. الیکشن کمیشن هم باید پر دې باندې خپل سفارشات لمنس او پارلماني کمیټې ته وښيي چې بیا د هغه مطابق که په آئین کې ترمیم ضرورت و هر اصلاح چې وه هغه به بیا تمام پاچاني د پارلمنټ په ذریعه باندې
کلی چې مشال ریډیو د سینټ د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل نو هغه وویل چې د دې لپاره به لومړی په سینټ او قومي اسمبلی کې قانون سازی کیږي نو بیا به الیکشن کمیشن خپل انتظامات کوي. خورشید علم وی
الیکشن کمیشن دې ته تیار دی دا زیات نه زیات ووټرانو کوشش کوي چې خپل ووټر لیست کې شامل کړي او زیات پاکستانو ته مقور کړي چې په آئنده الیکشن کې ووټ ورته ولې شي. مسله په کې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابي قوانین دي په هغه کې د اوورسیز پاکستانی د لپاره سو پروویژن نشته چې هغه به ووټ څنګه ورته یعنی کې بیلټ پوسټل بیلټ پیپر برا غواړي آنلاین به غواړي یا به په هغه ایم بی سیز کې سو پولنګ سټیشن قائمول غواړي چې سو پاسیبل د دې حل او سولوشن دی ته ټول د پاره قانون سازي ضروری ده او دا خبره الیکشن کمیشن واضح کړی ده.
د ذکر دا سپریم کورټ هم په دې معاملې اکشن اغسته او الیکشن کمیشن او وفاقي حکومت ته حکم ورکړي چې که په سفارت خانو کې وي او که د ډاک په ذریعہ خوراتن کې انتخاباتو کې دغه خلکو ووټ اچول باوري کړی. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے مشال ریڈیو تاثور د خبرونې په دویمه برخه کې به درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ اونیس خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث وړاندې کوي. خو اوس په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. د بریوال کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشرولو په شرط له مشال راډیو سره وکړې. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د اورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اساق له خپلو 13 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو د تراګري مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د دې خبرې پخلی د افغان حکومت له خوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد نن له مشال راډیو سره په یو مرکه کې وکړ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری شارګوټه کې ترسره شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کېږي، خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی، په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته بلنه ورکړې ده.
د بریوال کاکړ نه لند خبرینه تاسو ورې د لوریدونکو اوس وخت شوې دي. د 19 خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث د دې لپاره مایک سپارم عبدالحی کاکړ ته. د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تورونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق هغه وخت ووژل سو کله چې د پولیسو په ولکه کې وو او د ځینو موټر سایکل سپرو لخوا ډزې وسوي. پولیس وایي برید کوونکو هڅه کوله چې ملک اسحاق د دوی له ولکې خلاص کړي. په دې نښته کې د نوموړي دوه زامن او 11 نور کسان وژل شوي دي. ملک ساک 14 کاله بند تیر کړی او پر نوموړي تور وو چې د شیګانو په وژنو کې لاس لري. کارپوهان د ده وژنه لویه پیښه ګڼي او ځینې سوالونه راپورته کوي، لکه دا چې د ده د مرګ اغیز به څه وي، ولې دی ووژل سو، او آیا دې ته د ریاست د پالیسیو د بدلون په سترګو کتل سي که څنګه؟ دا ور سره تړلې نورې پوښتنې د مشال تورونه لاندې بحث کې چیړو. میلمانه به وي په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر نذیر، په کراچۍ کې خبریال او څېړونکي چې پر دې موضوع باندې په مشخصه توګه څېړنه یا ریسرچ هم کړی دی علي ارکم، او د دې ترڅنګ په پاکستان کې یو ډېر لوی نوم دی ډاکټر عائشه صدیقه. ډاکټر عائشه صدیقه په پنجابي طالبانو باندې کتاب څېړنې کړې دي او یو کتاب لیکلو په هڅه کې ده، او د دې ترڅنګ خپل له ملک اسحاق سره لیدلې دي. له دې سره مرکه کړې ده. د مرکه ژغونه به هم درته واورو. خو په دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې له اسلام آباد څخه بریګیډیر نذیر صاحب دی. بریګیډیر صاحب تاسو سره کلی کوم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته
مننه ډیر بریګیډر صاحب تر دې لمخه چې علی ارقم ته ورسو لتاوس ته پښتنه ده چې د ملک اسحاق وژنه ځکه چې ډیر لوی نوم خصوصا په پاکستان کې په ډیر څومره زیاتې د لشکري جنگوي په نامه باندې وژنه کېدلې په یو شکل نه شکل کې به لاس یا ګوته یا هر څه بدته نیول کېدل د ده دا وخت وژنه دا څومره اهمیت لري څومره لوی خبره ده
ضروری خبر ادا لکه څنګه چې پاکستان کې خصوصا زمونږ پنجاب صوبه کې دا یو بل مذهبي دغه چې کوم دی ټولون چې کوم دی هغه بیلی بیلی دی او یو بل خلاف ډېر سختګیری هم دی او په هغه سختګیری کې یو تنظیم چې و چې هغه ته صبحي صحابه وایي چې وروسته په هغه باندې پابندي ولګېدا نو هغوی سره د دوی تعلق هم پاتې شو د دې نه علاوه وروسته به لشکري جنگ وي کښو چې په هغې هم پابندي ولګېده او دا د تقریبا چې د وو نویم نه د حکومت په قید کې هم وو او دا پس په یولسمه کې دا پرېښودلی شو او بیا د ده لارې چارې د هزاره د وجلو سره د دې تعلق جوړاوېده نو چې دغه حساب ته وګورې نو واقعي ده چې د ده باندې وړاندې هم ډېر زیات تورونه لګېدلي وو او د ده حساب برخه آیا څومره وه دا خو عدالت کتلي دي دی ولې پېښه وو د هغې نه پس د ده خلاف کاروایي ولې ونه شوله او اوس چې ونیولی شو نو په داسې یو انکاونټر کې چې هغې کې دواړه طرف ته مرګ جوړله شوې ده په هغې کې شو لیکن واقعي ده چې موږ سطح باندې وګورو لکه څنګه چې تاسو سوال کړی دی چې دا د او پنجاب کې رومبای داسې یو دغه وشو هدف ولګېده چې په هغې کې د پنجاب کې چې کوم ملیټنټ ګروپس دي چې کوم ته لږ سره ګر ویلی شي یا هغې په سکتیری دغه ویلی شي د هغوی خلاف کاروایي ده او دغه کاروایۍ نه یو میسج لاړو چې کېدای شي د ضربیا ضب دایره پنجاب ته هم
سمه ده بریګیډر
صاحب پنجابی طالبانو خلاف هم اپریشن شروع شي
سمه ده بریګیډر صاحب تاسو سره زما مننه لکه مخکې چې مولې چې ډاکټر عائشه صدیقه سره مو دا خبره کړې ولا او هغه ځخه هم دا پښتنه وکړه چې هغه خپل چې کله ملک ساک په 2011 کې خلاص شو بیا په 2012 کې ډاکټر عائشه صدیقه له د سره لیدلی او بلکې ډېر زیات کار کړی دی د هغه وطن دی د یو ځای دی نو هغه ځخه دا پښتنه په یو کې وکړه چې د ملک اسحاق د ورګ یعنی چې کوم وژل شوی دی د دې ارزښت څه دی
تو ملک اسحاق جو ہیں وہ اب اپنی پوری جو ان کی افادیت تھی وہ پوری کر چکے تھے
یو خبر خدا دا چې د ملک اسحاق چې څه اهمیت او غسر ته ورسیدې بل خبر دادا چې د لشکری جنگوی هغه برخې چې ریاست سره جګړه کوله او د غیل لاسا وتلی وو او ستن سے یې را پیدا کولې نو ملک اسحاق له دغه ډلو سره تړل شوی وو نو دغه ختمول یو ډول ضروری وو خو نورې ډلې چې پکې یوه د مولانا لودیانی په مشرۍ کې ده هغه هم هغه سي پر ځای فعاله ده
وہ بالکل اسی طرح قائم و دائم ہے
داو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بریگیڈیر صاحب تاسو تر اعظم علی ارقم صاحب اوس دا وخت را سره ټیلی فون پلان دی علی ارقم صاحب تاسو سره علیکم ډیر مننه علی ارقم صاحب سوال دا دی چې تاسو هم په هغه ریسرچ یا تحقیق کې له ډاکټر عائشہ صدیقہ سره برخه اخیستې وه چې هغه د پنجاب چې کوم اورپکې ډلې دي یا بیا ملک اسحاق چې پکې ډېر لوی نوم ولې په هغه کې تاسو برخه اخیستې وه په دې موضوع تاسو لیکنې کوئ د ده وژل کېدل څومره اهمیت لري ستاسو په خیال باندې
اصل کې ګوري د ملک اسحاق چې کوم اهمیت ته د دې ټول جهادي چې راکم څومره سلسله را او دغه پای کې پر حال دا نه خو انکار نشي کېدی او دغه ماضي نه تاسو واقف هم یی چې څنګه د په مختلف مواقع باندې د دې جهادي تنظیمونه چې راکم دي کوم چې پاکستان خلاف په جنگېدو کې مشغول دي دا په منځ کې یو د یو معاون او دغه کردار هم ادا کړی دی خو که موږ اوس وګورو نو د 1300 کلونو نه د پنجاب په حوالے ته چې کوم شفټ راغلی دی لکه څنګه چې مولانا احمد الله معاویا چې کوم د پنجابي طالبانو مشر و هغه اچانک اعلان وکړو چې موږ به پنجاب کې خپلې ټولې سرګرمیانې ختمو موږ به صرف تبلیغي سرګرمیانې کوو او جهاد لپاره به موږ افغانستان ته ځو دغه شان دی په پنجاب کې موږ دا هم وایو چې سپاه صاحبه چې کوم تشکیل په اصل کې په پنجاب کې شوی دی د لشکر جنگوي بنیادی چې کوم مین فورس او هم ټول پنجاب پاتې شوی دی او کله چې د مخکې چې دغه نه مخکې بلته په ایس آی یو باندې چې کوم حمله شي دی ایف آی اے په مراکزو کې کوم حمله شي دی یا په جی ایس یو چې کوم حمله شي وا پایګه ټول لشکر جنگوي ارکان ملوث وو د تیرو څو کلونو د هغو په پنجاب کې سرګرمیانو کې اسلام ډېر کمې راغلی دی او د هغو فوکس کوم دی هغه کراچۍ طرف ته منتقل شوی دی او بلوچستان طرف ته بیا ډېر زیات په غټه پیمانه باندې بلوچستان طرف ته منتقل شوی دی نو په هغې کې د یو پنجاب قائد قیادت یا د هغه چې هغه هم د څو کلونو مخکې نه په عملي دا کې دومره سرګرمه نه دی او میدان نشته دغه اصلي هم څه دومره اثر نه پاتې شوی نه دغه هغه کردار او هغه رول پاتې شوی کوم چې نن نه څو کاله مخکې لیدل کېدی شو یا دا تر مرګ په لشکر جنګوي او د هغې په هغې دغه من څه خاص فرق د پرېښودو ماته په امکان نه ښکاري.
سمه ده. لیر کوم څه ډېره مننه راځم ځکه غواړم چې سوالونه هم ډېر وکړو ستاسو جوابونه مختصر وي. بریګیډیر صاحب ته ځم. بریګیډیر صاحب علی ارکم صاحب خبره وکړه، ډاکټر عائشه صدیقه خبره وکړه. دا یو خبره کېږي چې په پاکستان کې د پاکستان چې کوم اسټبلیشمنت دی خصوصا چې هغه وایي چې دغه چې کوم جهادي تنظیمونه ځان ته وایي یا اروپا کې ډلې وایي داغو پر سر باندې یو شکل نه شکل کې لاس وي. عائشه صدیقه هم دې ته اشاره وکړه چې نور چې کوم اهمیت یا چې کوم اهمیت د ملک سا کو د پاکستان سیکیورټی اسټبلیشمنت ته هغه نور ختم سو، د دې دومره زیات اهمیت پاتې سوی نو ستاسو په خیال باندې هم دغه سیدا؟
جی مانم تاسو
کوم. او بریګیډیر صاحب تاسو نه مکول
او نه وافي دا چې تاسو پورې د پنجاب تا لوکته او پاغي کې د چې کوم مذهبي تشدد دی او پاغي کې ګروپونه دي داسې سیاست ته وګوري نو د ملک کې ساکو یو ډیر لوی حیثیت په دغه کې او بل د دغه نه لاس چټول یا د هغه خلاف کاروایی کول او به په داسې سطح باندې کول چې پاغي کې ان دا غوی پټه مسله هم راښکاره کیږي، دا غزامن هم پکې مړ کیږي او دا غیر علاوه دا غوی نور مرګري هم پکې مړ کیږي. نو دا دې طرف ته اشاره کوي چې داسې شروعات کېدونکي دي یا داسې څو لارې چارې هوارېږي چې اوس دا آپریشن زربیاضب چې کوم تویلي چې یاره دا به اکراس د بوډي او د هر چا خلاف به وي کامز به بي وي او کار څنګه وي. نو د دغې دپاره په پنجاب د کراچۍ د طرفه یا د سندھ حکومت د طرف هم ګوټي چټي وي او د کے پی د پښتونخوا د طرفه هم او بلوچستان د طرفه هم چې یاره دلته شته دی داسې خلک او دا غوی خلاف کاروایی نه کیږي. نو اول ته دې په دا خبره مخامخ کیږي چې آیا دا خو مطلب دی چې یو قسم له پولیس کړی دی نو دا هغې د پاره پولیټیکل پارټي چې کومه ده حکومت برسر اقتدار ده په پنجاب کې هم ده هغه په سنټر کې هم ده او په هغوی باندې به یو قسم ده چې کوم تور لګېده دا هغه تور نه څه معلومېږي چې هغوی ځان خلاصوي. خبره دا ده چې هغوی دا پیغام هم ورکړ داسې خلکو ته او چې مونږه په دې معاملہ کې سیریس یو او که مونږ نه کوو نو به کې دی شي چې د فوج یا رینجر دا آپریشن شروع کړي به به خبره زمونږ
د سمادہ
او به تاسو ته هم درانه دی او مونږ ته هم درانه دی
سمادہ.
بریګیډیر سیاسي او محرکات هم شته
دي. بریګیډیر صاحب ډیر مننه. علي ارکم صاحب، بریګیډیر صاحب دا خبره کوي ستاسو په خیال باندې د د وژل کېدو ممکنه ده اوس وجه څه کېدلای شي؟
جی په دې کې لکه یو خو دادا چې څنګه دوه ټوله معاملہ چې څنګه پېښ شو کومه دادا دې نور دغه سره وتړو دا کوم لکه څنګه چې بلوچستان کې عثمان سیف الله کرد چې کوم نه هغه د شتي په مقابله کې مر شو کنه په انکاونټر کې یا د کراچۍ چې کوم دې سرګرما دغه کوم چې الیکشن هم لړاو کړی دی دا اورنګزیب فاروقی اغه تر دسو مدونه چې کوم دی سو افتونه هغه په پنجاب کې چې کوم دی هغه هیڅ پیچ په والي سره گرفتار شه دی او هغه معنی هم څه دومره خاص لکه شور شغرب د سپاره طرف ال سنت الجماعت د طرف نه راغلی نور که داغه په والي سره وګورئ نو موږ دایو امید هم ځای راولې شو چې هر کې دې چې دو د دې جماعتونو کم شي د دې جادي تنظیمونه کم چې په سره غره کې په دې کې مشغول دي داغه چې کوم لاندې ګراوند فورسز دي ناغه ته هميشه ګراوند باندې ته مرسته خو لشکر فراهم کړي نو دا هغه ملا ماته یې هغه کمزوره کوي نو په دې حوالې سره ته موږ یو خسته په زور کتې شو که بهرحال که هر سره خو د ملک اسحاق اهمیت تو بهرحال برقرار دی بری ټولو سطحو کې او په خلکو کې
خو اسی د بریګیډیر نظیر صاحب یو دلیل دا هم دی چې دا چې کوم عملیات دي یا دا چې کوم عمل سوی دی په دې عمل کې دا ښکاری چې دوی د دې ضرب اعظم اپریشن دایره چې دا هغه پراخوي ستاسو په خیال باندې همغې طرف ته اشاره ده کنه دا لاغه ځخه یو بیله پیشه سوی ده
نو د زربیاز اپریشن چې دلته کې په کراچۍ کې او دغه په حق لمن هم لکه سمره د غدی ناغه دلته هم د سپایي صاحب یا لای ال سنت الجماعت یا ټي ټي پی د مختلف اکشن د او خلاف اکشن کې زیات سیویلین چې کوم د انفورسمنت اکشن دغه پولیس څخه هم دغه زیات اکشن کې نه تښتاري الته هم هغه دا و کو نه دا هو مطلب چې معمول پته د شنه خدا خو روان دي نو بل زربیاز تر تړل او دا به شاید چې زیات صحیح مانو ته وګڼو چې لګر دوی کوم مدر تنظیم دی سنت الجماعت یا سپاد هغه سرگرمیان اکشن جاری دی هغه بل ورځ پر انجز پارک کې ډیره غټه مظاهره کړې ده
صحیح ډیره مننه علی ارکم صاحب تاسو ته راځم او پوسم تاسو واسه چې هغه بل اړخ ته ټوله کیسه هم هغه روانه ده لکه څنګه چې ولا عائشه صدیقه زمو د پښتنو وکړه چې آی دې ته موږ د پالیسی د بدلون په سترګه کتلای شو د حکومت نو بیا بر اعظم برګیډیر صاحب ته چاول عائشه صدیقه و راغه چوي
یدی ری اورګنایزیشن یعنی کې
دا سیدا چې بیرتا منظمه کېدل یعنی دلی بیرتا سره جوړیږي خدا ویل با تر وخته لمخې وي چې په پالیسی کې لوی بدلون راغلی دی پالیسی به هغه وخت بدلیږي چې کله نورې ډلې لکه جیش محمد او لشکری طیبه ته یو څوک لاس ور واچوي خو دغه سې کېدل په نظر نه راځي
وو ته بالکل نظر نه آ رہا
یعنی بریګیډیر صاحب ډاکټر عائشه صدیقم دا وایي علی ارکمم دی خواته اشاره وکړه ستاسو په خیال باندې دوی دا وایي چې ملک اسحاق صدی هغه لاغه علاوه چې کوم مولانا احمد لودیانوی دی د السنت الجماعت مشر دی او یا لدی علاوه ځکه چې د رینجرز پاک کې څه مظاهره راوته یا په بلوچستان کې چې څومره کاروایي کوي په هغه کې هم دا شک دی چې هغه پر خپل ځای باندې فعال دی نو دا تسړی دانې ویلای چې دا په پالیسی کې یو بدلون راغی بلکې یو خاص ډلې یو مشر وو جلسو داغه بخپلی اندرونی یا داخلی مسلې وستاس په خیال باندې هم دغه سیده کنه
او څومره چې موږ خطی ته وګورو او په خطی کې به پاکستان ته پاکستان چې به کمی کاروایان کوي نو دومره کاروایان نه په هند کې شته نه په افغانستان کې شته او بل طرف ته دا هم موږ ورو چې د هر ملک یو انټرنل پالیسی وی او بل یو خارجه پالیسی وی نو په دغه دواړو کې هغه یو قسم لا بیلنس ساتي یو توازن پکې ساتي آیا دغه توازن د سب کولو ته موږ تیار یو بدلولو ته تیار یو یا نه تیار دا خو به وخت نه روستا پتاو لگی لیکن ترسو پوری چې دا سه هدفونه لگی نو پاغه باندې ورو معلومی کې دا سه چې موږ سنه سو تکل شروع کړی دی ته مکمل پیراډایم شفت چې وتوي هغه نه بي راغلي نو کم از کم دومره خد او خلق کار شوی دی چې اوس موږ پالیسی هغه ترانزیشن کې دا یعنی یو قسم لا په دلارا بدلوي او هغه لارا بدلو کې به ضروري چې وخت لګي نو زه نه دینه انکار نو کوم چې یاره مکمل بدل شوی دا او نه دا د مچیره شروعات نه دي شوی شروعات شوی دی مکمل نه بدل شوی دا بلک ټایم خلی چې کله دا بدلیږي البته دا چې مقامونه به موږ ترازی چې دا غنه به دا ثابتېږي چې پالیسای کې په زمینی سطح باندې تبدیلی راغلی دا او دا غي یو نه دغه د چې تاسو اوس موجوده وینئ دا
سم د برګیډیر صاحب علی ارکم صاحب برګیډیر صاحب وایي چې اوس چې کوم دغه د سم د پوره پالیسی نه ده بدل شوی خو خدو خال دا شکاري چې بدلیدو پر لور روانه ده هم دغه تاسو تشکاری دومره اتفاق کوي تاسو
در دیکھو
نو د دې ګوره د دې ټولو مسلو بنیاد دلته کې پاکستان کې کوم جاجی تنظیمونه برداشت کړی دي او برداشت کول لاغي وجه دا چې موږ د افغانستان کې په خارجي محاذ باندې د خلکو ضرورت وو کومه دا وایي چې موږ د افغانستان په خارجي محاذ باندې دوه مرسته پرې خو دي دا ځکه موږ دا غوغه انټرنل چې هم نتورک دی موږ هم زموږ ترخه ضرورت نه لري پاتې شي نو موږ ختمو نو داسې نه ده. اې اوس هم په دې غټ اختر کې تقریبا د کراچۍ په ټولو غټو جماعتونو کې جهادي تنظیمونو خلکو چندې غوښتلې او خپه فخر سره یې دا دعوه کوله چې هغه مجاهدین چې د 2 ملکونو د فوجونو سره یې په جنگ کې بری موندلی دی او نن هغه ورته په دله تامیز انداز کې ورته په منت زاری مجبوره دی او دا ده او چندې غوښتله. نو زه د خارجي او د داخلي دا چې کوم تقسیم دی لکه د دې نه د دوی مخکې به دې څه دفتره ته واک حاصل و چې دوی دا امتیاز برقرار ساتلی شوی او نه که دوی نن هم په خارجي محاذ باندې دغه شیزونه استعمالول غواړي نو په ملک دننه به د دې دا نیټورک او د دې دا چې کوم څومره دا جال خور دی د دې خاتمه ناممکنه ده. ولی چې آخر دوی ته خو د په خارجي محاذ نه جنګېدو لپاره دا خلک پکار دي چې د دوی ریکروټمنټ او ټول پروسس نه هغې پورې به دوی څنګه په خارجي تقاضې به بیا خپلې پوره کړی شي. د هغې نه خبره الو دا وه چې د هغې خلکو خلاف ته وشي.
خو علي ارکم صاحب بیا برګیډیر صاحب ته زما په لاین دی بیا همدغه سوال به لاغم کوم برګیډیر صاحب څخه چې د ملک اسحاق وژنه چې ده خپل هغه وسلوالو ډلو مشرانو ته که هغه په افغانستان کې فعال دي که په پاکستان کې زننه دي د هغو دپاره خپله کوم پیغام دی چې دوی څنګه استعمال سي بیا څنګه پرېښودل سي د هغو دپاره یو پیغام پکې دی که نه د ده په وژنه کې؟
ګورئ دا ما لږ ساعت مخکې په سوشل میډیا هم دا خبره کړې وه چې دا د ملک اسحاق دغه ته ټول پاکستان په تنازل کې نه ګورم از خاص صوبې د حکمت عملی په تنازل کې ورته ګورم نه هلته هغوی دوه ماډلې دي یو ماډل د اسمت الله ماویه ماډل دی چې هتیار کې د عدل تره تراګرۍ نه قرار شه بهر څه کې کوه دویم ماډل د ملک اسحاق ماډل دی چې که ته په ځیل نه راځي او ستا خلک او دا خلک چې کوم دي دلته کې ستا چې کوم هغه پاتې شي دي هغه نقل لري د هغې لاره هم دا د مرګ ده. نو که داخلي طور پر دا ملک اسحاق چې کوم دی د هغه حیثیت خو په دې جهادیانو کې یو قسم دی یو پیر غوندې حیثیت دی لکه میاصب او دا خلیفه صاحب او په دې مختلفو درنو نومونو یادې میاصب به ورته وایي. نو دا چې دی په تا د خود یو ډېر غټ پیغام خو بهرحال دی د دې به د هغو شاید چې رد عمل به هم را ځي بله چې دا چې څومره جهادي تنظیمونه دي دا هو په لاند په خارو کې او په اربن مراکز کې چې دا غوسمه نتورک دی نه زیاده لشکر جنگی نه کم
صحیح تاسو سره زم علي ارکم صاحب ما خل سوال ما سم واځي نه کی زکه بارل تاسو یو اړخ باندې خبر وکه خو بریګیډیر صاحب په هغه خلک سیاغه د ستراتیژیک ګټو د پاره یا استعمالیږي یا ور باندې دا دغه د دوی استعمال سوي دي هغه بیا په داسې مرګ وشل کېدل لکه نورم ډیر وشل سوي دي او دا تور اوس دوی د ستراتیژیکو ګټو د پاره استعمالیدل داسې څه پیغام ورکوي که څوک د بل چا د پاره د ستراتیژیک ګټو د پاره وشل کېږي دا د نورو وسلوالو د پاره څه پیغام به دارنګ مرګونه؟
او ضروري خبره چې پالیسۍ کې تبدیلی راځي نو څه ته پیغام خو به ورکړي او هغه پیغام په همدغه شکل کې ورکړی کېدلی شي او دویم شکل یې دا دی چې په سیاسي محاذ باندې یا د بارني چارو کې که خپله تبدیلی راولي او تبدیلي
د جنګ نه
یا د مخاصمت نه دغه طرف ته راولي امن طرف ته
راولي.
دې ته په دغه جی لوی نظر وګورو یو تاسو دغه خبرې جواب در کوم نو هند سره زمونږ مخاصمت شته دی او تر څو پورې چې د هند سره مخاصمت وي نو داسې ډلې به پاکستان کې وي او هغه سیاسي پناه وي تحصیلی یا شیربازو تحصیلی یا ورته فوجي اسټبلشمنټ څه ورکوي نو د هغې وجود به وي او هغه کېدی چې ډېر فعال وي او کله چې د هغوی ضرورت راځي د هغې دپاره وي او دغه هر ملک لا ساتي لکه څنګه چې انډیا ویلي دي چې موږ به ازغې په ازغې باندې وباسو. نو مطلب دا دی چې دا خو او ضروري خبره چې ازغې شته دی نو ازغې باندې وباسي او هغوی به هم د ازغې پیدا کوي. نو دا یو قسم لا دغه دا ډلې چې کوم دي دې ډلې ته اوس بین الاقوامي سطح باندې یو قسم لا او چتری ته ملاو شوی ده او هغه چتری په مختلف ملکونو کې کار کوي او دا هغې لاندې دغه شانتي خلک پیدا کوي.
یعنی که داسې ډلې وي یا داسې وسلوال وي نو د دې معنی دا ده چې هیوادونه ملکونه که هغه هند وي که پاکستان وي که افغانستان وي که بل ملک وي هغه دوی استعمال کړي او بیا دارنګه ووجنی یا لمنځه یوسي. یعنی د دوی د پاره هیڅ مستقبل نسته د دوی د هغو د ګټو د پاره جګړه کول د مرګ باندې تمامیږي.
لار باندې چې څوک لاړ شي دې ته د ودنه ناسته دو لار شته دی د بهر وتو لار تی نشته دی او د بهر وتو لار به همدغه انجام وي یا خو منل وي
او چې منن نه وي نو به بهر ته وتل دي او بهر ته وتل پکشته دی نه. نو دویمه خبره دا ده چې دا هر یو سیزو مطلب دی چې وخت سره سره پالیسی بدلیږي، وخت سره سره سټریټیجی بدلیږي، او وخت سره سره احتران هم بدلیږي. نو ضروري خبره ده چې دا وړاندې القاعده وان اوس داعش شو، نو اوس آیا دی له چا تقویت ورکړو؟ د کوم طرف راغې؟ دومره قوت سره ولې راغې؟ او دا به کېږي، دا خو دنیا
کې
یو قسم له مسلسل عمل دی، دا به روان دی.
مننه ډېره برګېډې صاحب. علي ارکم صاحب، ستاسو په خیال باندې داسې ډلې لکه د ده وژل کېدل د نورو وسلوالو دپاره زما مقصد دا و چې دا څه پیغام دی چې بس دوی به استعمالېږي؟ لکه برګېډر صاحب وایي چې ورننوتئ بیا راوتل نشته، یعنی د بل ګټه مرګ ده.
وری دا کوم داسې رسم ډلې یا داسې په ډلو کې کوم خلک راځي هغه ته ساولنی ورځې نه دا خبره واضح ای چې بهرحال په دې کې د وټو یا د غیر تیر ته فلاره نشته. هغه مرک د دې په ذریعه شي، د پولیس په ذریعه شي، یا په دا کې شي، یا په ډرون کې شي، یا په سکه شي، دا خو د غیر عمل لې چې یو راځي دا غیر په ځای هغه بل راچوتیږي، هغه به دا غزه اخلي چې څو پورې هغه سټرکچر موجود دی، هغه سوچ موجود دی، دا غیر معاملې به چلیږي. نور اسلوال چې کوم دغه دی هغه لپاره هغه شاید چې د دې دهشتګردۍ دا چې کوم څومره دا انډستري دا غیر تر جګړه تړلې شي او بس تشي دي، نه هغه لپاره دا یو اپورچونټی کړي چې هر دا ایر شي په دې په ځای به بل سړی والی هغه بتقې اهمیت او دقه اختیار کی. ولې چې څو د ریاست د طرف د سرپرستی ماحول له د درځي غسل د لپاره به تاسو امیدواران نور شي.
نا خوص علی ارکم صاحب دا د تیم کمل کی ساک خبر وای په دینن دروازې پنجام یا نور د مشران، نو آیا د نورو د غټو د لپاره په استعمالیدلو باندې پښیمانو کنه چې ځکه چې اخیری انجام بداوی؟
نه جی، نه دا د پتر دا ملکی ساک د دې لارې یا پر دې جماعت د طرف دا سوال نه مرګ نه دی، دا هم د چا ځای غسته د نمک کې کومه غم به داسې مرګ مړو، ریاض د سره هم داسې مړو، او علی شیر هدی لګه مدمخ کې مړ دی، غم داسې مړ دی، کب اعظم طارق او غم داسې مړ دی.
صحیح ډیر مننه علی ارکم صاحب. بس اخیری وخت دی، زه ډاکټر عائشه صدیقه تر اعظم به تاسو تر اعظم عائشه صدیقه زما د پښتنه وکړه چې د ملک صاحب د اساق د وجل کېدو سره به آیا یو رد عمل راسي؟ ځکه چې داسې ویره موجوده ده، اغه خپل نظر داسې شریک کړي.
دیکھیں شاید کوئی تھوڑی سی گرمی سردی ہو
ممکن ادا چې ستوت سوړ رد عمل راشي، خو زمونږ غوندې خلک لډيري مدیر راهي سی وای چې په کوم ورځ ریاست اوختل او دغه مشران یا د لوی ډلو د ختمولو کوشش یې وکړ، نو دومره لوی غوغا به ونه شي. د ملک اساق ملاتړی شته، خو کله چې د دوی له سره د ریاست لاس پورته شو نو ډیر خلک به یا پر شاشي او یا به رو رو ختم شي،
یا پیچھے ہٹ جائیں گے یا وہ ایسا ایسا ختم ہو جائیں گے.
داوا ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. بریگیڈیئر صاحب، ستاسو په خیال باندې چونکه د پنجاب کې وژل سوی دی ملک ساک، په پنجاب کې پر مسلم لیگ نون باندې په مرکز کې حکومت دی، په شاهباز شریف د وزیر اعلی دی، دا الزام چې دوی له فرقه وارانه ډلو سره خصوصا مولانا احمد لدیانوی سره لاسو کچه ملک ساک ډیر نه یادولی، د ده دا وژنه خپل د هغه د پاره په سیاسي حواله باندې یو نقصان ګټه دا لري؟
څومره پورې چې اوس د مرکزی پالیسۍ تعلق ته سیاسي سطح باندې او بل طرف ته د فوجي سوچ تعلق ته، نو په دې معاملې کې د دوی راته ښکاري چې په دې کې لږ سوچ ملاو شوی، برابر شوی، یا څو جوړښت اخیستې دی. اوس په پنجاب کې وړاندې مشهورو چې انکاونټر کې به خلک ډېر مړ کېدل او هغه انکاونټر به نارملی پولیس کول، نو دا کې دیشي مغه لړکی خلک هیر کی او دا یو قسم لا پیغام ورکړی شي چې دغه پیغام کافی دی او دا غي نه روسته کې دی چې نور دا چې هدفونه و نه لګي او بل دامه ته هیڅ کې دی چې تاسو دا د واره شي
مننه بریگیڈیئر صاحب. یو منٹ لرو علی ارکن صاحب، کتا اس دا جواب را کی چې آیا په سیاسي حوالہ نواز شریف پارٹی یا مسلم لیگ نن ته څه مسله جوړېدلای شي؟ یو منٹ وخت دی.
یا دین دی خبرات روان دی او پای کې سبیچه په مختلفو دغه سره دغه کوي هم او دغه په بازي زینه کې دا عمر رستا تلګي روزن هم لري، خود اهمیت هم لري، نو بہرحال نواز شریف حکومت مانے خدا کے اثرات کا مخابری ہوئی سنگ جمنگ کا قدیمان چکم رہتے عمل طرح سے پر روان دن باقی کے ہم تو الزام پر نواز شریف اور شہباز شریف سب تک گفت چھوڑی
صحیح ڈیرا مننا علی ارکم سے ستاسو او بریگیڈیر نظیر سے ستاسو دا دواړو ډیرا مننا چې دا مشال تورانا لاندې بحث کې برخه را سره واخستا تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته شروات او شوخت غواړم ډیرا مهرباني او ډیرا مننه تاسو خدای پامان او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي د خدای پامان